تکل سی خوشا منی
بهرمانان کوم امید مرزبان قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. نن د تلې یمیزان په اوه منیټه د ملي وحدت د حکومت د اجراتو یو کال پوره شو. یو کال مخکې په همدې ورځ ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله لوړه وکړه او په راتلونکي کې د خپل حکومت د اجراتو لپاره د ځینو کارپوهانو په باور لوړ اهداف وټاکل. د ملي وحدت د حکومت د یو کلنۍ په ورځ کندز ولایت سقوط وکړ. په دې خبرونه کې له خپلو کارپوهانو سره دا موضوع څېړو چې آیا د کندز له سقوط وروسته د هیواد د امنیت په برخه کې د حکومت د ناکامۍ په اړه هیڅ شک نه دی پاتې شوی، او که دا توجیه د منلو وړ ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د عملیاتو مشري کوي. ورته پوښتنې په اقتصادي برخه او همداراز د ښې حکومتولۍ او له فساد سره د مبارزې په برخو کې هم او همداراز د اقتصادي ودې په برخه کې د عامو افغانانو او هم د چارو د کارپوهانو لخوا مطرح کیږي چې په همدې خبرونه کې خبرې پې کوو. مګر تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي چې داعش وسلوالو تېره شپه یو ځل بیا د اچین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره نه همکاري د نړیوالو ستره تېروتنه ده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبر اعلان کړ چې پر کندز ښار په پرونی حمله کې بهرنۍ وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنۍ چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي.
برنامه و اقداماتی که از
دیوای د شهر بیرته نیولو لپاره پوځي پلان اوس مهال نسم سرګندوالی او پاړی خبرې کول مخکې له وخته غړم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر کندوز ښار په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نور بهرنۍ وسلوالو لاس درلود. د کندوز ښار په جګړه کې د ملکي تلفات په اړه دقیق رپورت نشته. امنیتي چارواکو پر نوول چې د ښار د سرو زرو مارکیټ د خلکو دکانونه او سراینه چور شوي دي. خو د وسلوال طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منصوبه اعلامیه کې پر کندوز ښاریانو ژغ سوي چې د خپل امنیت او خپل شتمنوی پاړه دی اندیشنه نه کوي. د افغانستان نړیوال سازمان یا امینیسټری انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر شکیلو خو ژغ وکړ چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل پروندو شنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید نړیوال قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د افغانستان نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنگي جنایت ګڼل کیږي. د سازمان اندیشنه څرګنده کړه چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ملکی روغتون ته ننوتي او خبرداري کړی چې روغتونونه د نړیوال قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کیږي چې له حملې باید وساتل سي. د افغانستان نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت ژغ وکړ چې د ملکی خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وای په اچین او هاسکمینه ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي او هغه رپورټونه ردوي چې وای د ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهي پرون خبر اعلان کړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولای سي.
امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي.
ادارات امنیتي هم به این
فراهي وای امنیتي ادارو موافقه وکړه او ټولو پوستو ته به امر وکړي چې هیڅ وسلوالي غیر مسؤل ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په ښار کې پوځي مانورونه ترسره کړي. په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو تر سخته ضربه ورکړل سوې، ښوونځي پرانستل سوي او حکومتي ادارې بیرته فعال سوي دي. خو د ننګرهار سیمیز چارواکي وای چې داعش وسلوالو تېره شپه یو ځل بیا د اچین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله کړې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوالو تېره شپه درې بجې پر دې پوستو د سپکو او درنو وسلو ډله ییزه حمله وکړه چې اوس هم دوام لري. مجاهد زیاته کړه چې سیمې ته تازه دمه سرتېرې رسېدلې دي. که څه هم داعش وسلوال په دې جګړه کې د تلفاتو اړول ادعا کړې خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړه. وس همڅو بهرني خبرونه د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
ما همون گونه که در عراق و افغانستان به استقرار دموکراسی
دی وای مش به هغه چی په افغانستان او عراق کې مول دموکراسی سره مرسته وکړه، په سوریه او یمن کې هم له دموکراسی سره مرسته ته تیار یو. روحانی په منځني ختیځ کې دروان کړکېچ پړه پر امریکا واچول او ویل چې امریکا د اسرائیل ملاتړ کوي او د افغانستان او عراق خاورې اشغال کړي ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره نه همکاري د نړیوالو ستره تیروتنه ده. پوتین پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې یوازې د بشار الاسد پوست په سوریې کې د اسلامي دولت په نوم د افراطي ډلې پر ضد رښتینی جنګ کوي.
Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках.
Да и вай, да, сергандиры чехейс, лори, да нуру, ла тирватону, злакра, на кави, а пахуаны тирватони тикарави, да демокрасии, по нум, дин халабуну, садират, и дама лари, хуя вази, да мазани хатиз, а в Африка, да шамали, уазят, та катал, кифаят кави. Да Русия, власт машир, пар гарби, хвадуну, че па суреки, манзла, рудалу, та васли, вот кави, интихад, вакар, а вевол, че да касан вурста, ла даеш, сара, яузай, кейши. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو په سوریه کې د وضعیت د قراری لپاره له داسې سیاسي انتخال سره مخالفت څرګند کړ چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد برخه پکښې ولري. احمد داود اوغلو پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وویل په سوریه کې د روان بحران لوی مسؤل بشار الاسد دی. د ترکیه صدر اعظم وویل په سوریه کې سیاسي انتخال ته اړتیا شته، خو په هغه کې باید بشار الاسد او هلته په روان جنایت کې ښکېلې ډلې برخه ونه لري. ترکیه د بشار الاسد له سترو مخالفینو ګڼل کېږي او ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له صحنې لرې سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې په سوریه کې د بحران د حل لپاره به له هر هیواد سره ګډ کار وکړي. اوباما په ځانګړي ډول روسیه او ایران ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په سوریه کې وضعیت باید بدل سي. د امریکا ولسمشر ویل کله چې روسیا د اوکراین په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي، نړیوال لاس تر زنې لاندې نه شي پاتې کېدای، خو نړیوال د روسیې منځوي کول هم نه غواړي. دا وتر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې دا ځانګړې خپرونه دوه ساعته یعنی تر لسو بجو پورې دوام کوي، او په دې دوو ساعتونو کې به د حکومت د ملي وحدت د حکومت د یو کلنو اجراءاتو په اړه د کارپوهانو او همداراز ستاسو نظریات راواخلو.
سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرین. من و همکارم احمد تکل در این دو ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز یک حکومت وحدت ملی افغانستان یک ساله شد. در جریان دو ساعتی که با هم خواهیم بود، کارکردهای حکومت وحدت ملی را در عرصه‌های مختلف به بحث خواهیم گرفت. همراه با کارشناسان و مهمانان ما در برنامه، همچنان حضور و نظر شما عزیزان هم بخش عمده از این برنامه خواهد بود. با ما تلفن بکنین، زنگ بزنین و ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان بیسیم دارین، از همین حالا میتونین برای ما اسمس بفرستین به شماره 818. مهمانان ما هستند جناب زلمه زابلی، عضو مشران و جرگه، فیض محمد زلاند، استاد پانتون کابل، و خواجه محمد احسانی، کارشناس مسائل روابط بین‌المللی.
بله، قدرمن اوریدونکو، په ترتیب د برنامه داسې دی، د پروګرام چې په هر نیم ساعت کې په یو ځانګړې موضوع باندې خبرې کوو. په لومړي نیم ساعت کې د اوس دغه خبرونه چې روانه ده تر اته نیمو بجو پورې د حکومت پر عمومي اجراءاتو یو عمومي کتنه ده. ورپسې په بل راتلونکي نیم ساعت کې به د امنیت په مسله باندې خبرې وکړو، او همداراز په راتلونکو دوو نیم ساعته خبرونو کې به د فساد او هیڅ حکومت ولای او همدارز د اقتصادي پرمختګ په برخه کې د ملي وحدت د حکومت پرجمنو خبري وکړو. تر هرڅه مهم د خبرونه ستاسو پر نظریاتو ولاړه د قدرمن اوریدونکو پر همدې ځنګړو موضوعاتو چې مخکې یادونه وشوه خپل نظریات په یاد وساتئ. د ازادي رادیو په للارې له اوریدونکو سره شریک کړئ. د اس ام اس په 813 شمیره راولېږئ. د ازادۍ راډیو للارې له اوریدونکو سره شریک کړئ. همدارس د ټلیفونونو په شمیرو چې مرزبان صاحب تاسو ته لولي کولای شئ چې همدې خبرونې سره تماس ونیسئ، خو په یاد وساتئ چې خبرې مو لطفا لنډې او د همغې موضوع په اړه وي چې خبرې پرې کوو.
بله، شماره تلفون ما در این برنامه 07084-620-07992-203-540. تا لحظات بعد تلفون های شما را پاسخ خواهیم داد. حالا تلفون ها را یادداشت بکنین، پیش از اینکه تلفون هایتون را پاسخ بدیم با شما خواهیم گفت با او وقت باز او وقت میتونین به ما زنگ بزنین. به هر حال حالا پیش از اینکه نظریات مهمانای عزیز ما را بشنویم در رابطه با وضعیت و کارکردهای حکومت وحدت ملی، گزارش مفصلی داریم از همکارم
یوسف خان زدران. یو راپور برابر کړی د ملي حکومت د جوړیدو د یو کلنو اجراتو په اړه. د راپور کې به تاسو واورئ چې د مرکز او ولایتونو له اوسیدونکو سره خبرې شوي او د هغو نظریات اخیستل شوي دي. وګورو چې د یوسف خان زدران په راپور کې هغه نظریات چې وړاندې کیږي، وروسته په همدې خپرونه کې بحث پې کوو، خو اوس د راپور واورئ.
نکته اول بر جوان افغان ثبات و امنیت است. جوان افغان مجبور ساختن که به دروازه تکه‌دارای قومی بره. ما صلح هم میخواییم، اما صلح پایدار. معنی از این چیست؟ دولت به شرکت سامی تقسیم کرده نمیده.
این تعهد ماست به خون شهدا، به خدا و به مردم افغانستان. انشاءالله شما این را به این شاهد بباشید. اتمام کار تمام پروژه ها ما با شما هستیم انشاءالله.
د ملي وحدت حکومت د کړنو یو کلن سفر. جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې هغه وخت د جمهوری ریاست د مخکښو کاندیدانو څخه و، یو میلیون ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو شعارونه ورکول، او د هغه څه شو چې د یوه اقتصاددان په حیث نوموړي تر ډیره د ځوانانو پام د ځان په لورې جذب کړ. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم هغه مهال د ځوانانو لپاره د ځانګړو پروګرامونو د عملي کېدو څه همداسې خبرې کولې. اوس چې د دوی له ژمنو څه باندې یو کال او د دوی له حکومتدارۍ پوره یو کال تیریږي، خلک د دې ژمنو په وړاندې احساس لري. د هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي د دې ژمنو نتیجه له هیواده د لکونو ځوانانو تیښته، د لکونو نورو بیکاره کېدل او د لسګونو زره ځوانانو رګدي کېده بولي. د رفیع الله په نوم تنکی ځوان د هغو کسانو څخه یو دی چې په تیر یو کال کې د ملي وحدت حکومت له کړنو خفه دی او د بیکارۍ څخه ځورېږي.
بعد له دې چې قرضه ایسته سوی دي، اشرف غني بعد له هغه چې مذاکرې بول کارونه کېږي، اوس چې هر انسان ویني که ټیکسي وایني که د تاول دغه د سره ذکر ورځ ناظم د دې سره ناظم هېڅ کار نهشته. ولې خدای دغه جالر مخته سو دغه په هغه کار نهشته، هېڅوک نه کار لري. زه دوی پوهېږم چې مثال کار خراب دی.
له ګاونډیو هېوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا، د امنیت ټینګښت او د اقتصادي بنسټونو پیاوړتیا د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د انتخاباتي منډو تړلو نور لومړیتوبونه وو. که څه هم په ځینو مواردو کې د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅې په نړیواله کچه ستایل شوي، خو اوس ډېر خلک وایي چې د دواړو مشرانو انتخاباتي ټول شعارونه له فریبه ډک وو او اوس یې 1% ژمنې هم عملي کړي نه دي. محمد شاکر په نوم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په دې باور دی چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د بیکفایتۍ له امله د داعش په نوم د بلې وسلوالې ډلې قربانیان دي، او دا په هغه سیمه کې چې تل د سولې او پوهې ټاټوبي په نوم یاد شوي.
د انتخاباتو پر مهال کله چې د ولسمشر لپاره ټاکنې کېدي، دغه دواړه مشران چې اوس د ملي حکومت په سر کې دي ډېرې ژمنې کړې وې چې دا به کوو هغه به کوو، د واک پر مهال به امنیت راولو سوله به راولو، هغه سې ونه کړل. کال پوره شو، ولې وضعیت په ننګرهار کې ورځ تر بلې بدتریږي؟ ښه بېلګه یې ټوله سیمه نام نه ده، ننګرهار له پخوا اوس ډیر نام نه شوی دی.
د سولې خبرې ژر پیلېدل د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو په بله معنا د اوسنیو مشرانو لومړیتوبونه وو، خو اوس خلک د ملي وحدت حکومت د دې پروسې په بریالي کېدو ناکام ګڼي، او هغه له دې امله چې دوی د حکومت مشران په خپلو کې د قدرت په ویش بوخت ګڼي، چې په وینا یې له همدې امله دوی د سولې د بریالیو خبرو په وړاندې پاتې راغلي دي. د بلخ یا اوسیدونکی جمشید:
متاسفانه نه تنهایی که
بدبختانه چې پخوانۍ لاسته راوړنې چې موږ په ځینو برخو کې درلودې همونه ساتل سوې. زموږ فکر دا و چې دوه ټیمونه د دوه بېلابېلو فکرونو او پروګرامونو سره سره یو ځای سوي، نو که دوی 50-50 کار هم وکړي ډېر کار به کړی وي، خو بدبختانه دوی وخت په خپل منځ کې سره تیر کړ.
قدرت ته د رسیدو مخکې او له هغې وروسته د ښې حکومتدارۍ ایجاد اشرف غني او عبدالله عبدالله بل لومړیتوب یادوه چې د یوه کال له تېرېدو سره لا هم د خلکو تر سوال لاندې ده. سیاسي څېړونکي وایي اداري فساد چې د همدې ستونزې څخه خړوبېږي ورځ تر بلې ډېر شوی او خلک یې ناهیلي کړي دي. د قندهار اوسیدونکی عبدالله وایي که څه هم د انتخاباتو له وخته د باور د حکومت په مشرانو کم شوی، خو یې لامندې خیی چه جمهور رئیس او اجرای رئیس که رښتیا کار وکړي خلق څه خوشاله ولې شي.
دغه دوه مهم مشران په خپل کمپاین کې براتلل نو زموږ کندهاریانو ولس ته بیا دا ژمنې ورکولې چې موږ به د کندهار اوله ژمنه دا و چې موږ به برق جوړو د کندهار، او دوهمه دا و چې اداري فساد به ورکو، او درېیمه دا و چې ځوانانو ته به کار پیدا کړو. خو متاسفانه یو کال د حکومت دا تیر شو، تقریبا د دې یوه ژمنه هم نه ده پوره سوې، نه د کندهار برق جوړ شو، ځوانان تر هغه نور بیکاره سوله، او اداري فساد خو کوي نو تر پخوا ډېر سوی دي.
د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک، د دولتي فاسدو چارواکو مجازات کول، د کابل بانک دوسیې بیا پرانیستل، او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د لازمو اصلاحاتو راوستل د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي منډو تړلو نور مهم بحثونه وو. د خلکو په وړاندې که دا هر ژمنه لا هم نیمګړې ښکاري، خو جمهوري ریاست ازادي راډیو ته په لیږل شوي یوه خط کې لیکلي چې حکومت په دې اړه اقدامات کړي دي. له دې ټولو سره د اجرایه رئیس ویان مجیب رحمان رحیمي د ځینو لاسته راوړنو د یادولو تر څنګ مني چې د ځینو سیاسي ستونزو، داخلي او بهرنیو مداخلو په اساس افغان حکومت په دې نه دی توانیدلی چې د انتخاباتو د وخت ژمنې عملي کړي.
در این زمان حکومت چالش های هم پیش روی داشته و در برخی از موارد اونطوری که لازم بوده
به ملی وحدت حکومت په یو کال کې لاسته راوړنی هم وي او فرصتونه هم، او په ورته وخت کې حکومت د خپل ژمنو په عمل کېدو کې له ستونزو سره هم مخ و. دلیل یې دا و چې کارونه په ځان سره مخکې ولاړل.
د عامو خلکو د انتقادونو او د حکومت د ځواب تر څنګ د ورځنیو چارو څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟ د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي د یوه کال په موده کې د حکومت ځینې کړنې او خپلو شعارونو ته د رسېدو ځینې هڅې ستایي، خو وایي چې خپلو ژمنو ته د حکومت نه وفاداري د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله جوړه کړې ده. څېړونکی سردار رحیمي وایي دا فاصله دومره ژوره ده چې ځینې ځوانان د خپل هیواد څخه تېښتې ته لومړیتوب ورکوي. په یوه کال زموږ ارزیابي دا ده چې د ملي وحدت حکومت مشران باید نور د فرصتونو څخه استفاده وکړي. په دې موده کې هغه وژنې چې شوي او ډېر نور څه د اندېښنې وړ دي. دوی باید اقدام وکړي. د هغې نه پرته د دې حالاتو دوام د ملي وحدت حکومت د پاتې کېدو په وړاندې سوال جوړولی شي. خو له دې ټولو اندېښنو او انتقادونو سره ځینې خوشبینه خلک هم شته او وایي چې هیله لري د ملي وحدت حکومت مشران به په خپلو خلکو او رایه ورکوونکو رحم وکړي او خپل انتخاباتي ژمنو ته به پاملرنه وکړي. دوی وایي د ملي وحدت حکومت مشران باید له تېر یوه کلن مزل د خلکو د خفګان، د دوی له شکایتونو، د ملګرو هیوادونو له ژمنو او عمل څخه عبرت واخلي او په پاتې عمر کې د هغې اصلاح او خپلو ژمنو د پوره کېدو لپاره کار وکړي.
یوسف زدران گزارش میداد در گزارش که در کل کارکردهای حکومت وحدت ملی بررسی شده بود. اما حالا میریم به جزئیات. مهمانای هم داریم در این برنامه: زلمه زابولی عضو مشران جرگه، فیض محمد زلاند استاد پوهنتون کابل و خواجه محمد اسوانی کارشناس مسائل روابط بین المللی که به اینا برمیگردیم. حالا خیلی کوتاه پیام های از طریق اسمس به رادیو آزادی فرستادین. حاجی شمس الحق از هلمند نوشته که حکومت هیچ اجراءات نکرده و وعده هایی که داده بود هم عملی نکرده. و همچنان احمد از کابل نوشته رئیس جمهور دنبال قراردادهای عقد شده زمان حکومت حامد کرزی است و به منظور ابزار سیاسی علیه سیاسیون سابقه استفاده میکند. بهتر خواهد بود که برای امنیت و آینده کشور کار کند.
بابر له هلمند په خپل سمس کې لیکلي د ملي حکومت د ملي وحدت له حکومت سره ناامنۍ او اقتصادي کموالی تر حده تیر شوی او کوم پرمختګ نه لري. او حنفي له هراته، مولوي حنفي له هراته په خپل سمس کې لیکلي تر هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی نو بدبختۍ او ناامنۍ زیات شوی دی او دالر هم تر ټولو لوړه بیه ته رسیدلی.
بله، دیگر پیام هایتان رو هم لحظات بعد خواهیم خواند. به شماره 818 اس ام اس بفرستین در صورتی که تلفن افغان بی سیم داریم. و حالا
مشکل دی چې یو خبره مزبان سی بیا ډول غوړم چې د حکومت د رسنیو لڅنګ نه مهم غوښتي و چې د باست خپل یو استازی راوستوي. مونږ د دې خبرونه تر پای پورې منتظر پاتې کیږو او ګورو چې د دوی استازه، یعنی د حکومت استازه، په دې خبرونه کې د بحث لپاره حاضر شي. مونږ به زیات خوشاله شو په دې خاطر چې د حکومت نظر به په دې خبرونه کې د کارپوهانو ترڅنګ او همدارز ستاسو د نظریاتو ترڅنګ موجود وي.
بله، جناب زابولی صاحب برنامه خیلی خوش آمدین. نخست شروع میکنیم با شما. میشه مختصر و کلی اگر حرف بزنین، در با جزئیات لحظات بعد میریم، اگر کلی حرف بزنین از نظر شما حکومت وحدت ملی را نظر به کارکردهایش میتونیم یک حکومت موفق بدانیم در یک سال؟
بسیار شکر. سلام به شما، سلام به جناب تکل صاحب و تمام شنوندگان که صدای ما را از طریق رادیو موفقی آزادی میشنوه. شما یک شرط بسیار کلان سر ما گذاشتین که بسیار خلاص بگیم، در حالی که در یک سال حکومت گلای را باب داده که اگر ما کم بگیم ممکن شنوندگان محترم ما انتقاد بکنه که شما مکمل نگفتین. با جزئیات میریم حتما، در رابطه
با هر موضوع مشخص بعدا صحبت خواهیم کرد، وقت کافی است.
بچشم بردشم. جناب مرزبان صاحب، شما بهتر میفهمید که وقتی که حکومت ایجاد شد اونا بعضی وعدایم کردن که در راپور ما شنیدیم، چند تا را ما خودم یاد خواهد کردم که را حکومت بایسی دستاوردهای خود میدن، ولی ملت یک فکر دیگه از خود داره. به طور مثال اونا بسیار عاجل بعد از 24 ساعت تقریبا امضای پیمان امنیتی و دفاعی با امریکا بوده، او را یکی از دستاوردهای خود داره که علی ملت میدانه که کدام فایده عملی برای ما نداشت. اعلان سیاست خارجی در پنج بود بود که اونا گفت که ما با همسایه و ممالک منطقه و با ممالک اسلامی و به سطح بلی یک سیاست خارجی موفق خواهد داشتیم، داره که تانوزم اردو بزرگوارا هیچ یک خطوط اساسی در قسمت سیاست داخلی و خارجی اونا از خود روشن نداره. با مخاطر یک سرگردانی بسیار مهمی که ما داریم، نبود سیاست معین خارجی و داخلی خصوصا در قسمت همسایه ما پاکستان و ایران و یا در قسمت دوستایی که با کمک ما آمده. سفر رئیس جمهور بود روز اول به ترکیه و عربستان، قزاقستان و پاکستان، چین به خاطر صلح بود که متاسفانه با یک مانوری سیاسی که پاکستان اعلان کرد که ملا مادومر کشته شده یا دو سال پیش کشته شده، تمامی ارزوی اونا را مصارف کشته بود، تلاش کشته بود، اون در صفر ضرب شد. در قسمت مبارزه با فساد داری بود که رئیس جمهور در روز اول موضوع کابل بانک بالا کرد، ولی تانوزم کابل بانک تقریبا 300 میلیون دلار شکی به گفته یا به دست آورده، متبقی 700 میلیون دلار تانوزم دعواست.
در همین چند هفته که صحبت کردین زابولی صاحب، در همین چند هفته که حداقل صحبت کردین حکومت افغانستان دستاوردهای مثبت نداشته و ناکام بوده، درست؟
ایره به نظر اونا، ایره اونا دستاورد خود میدانه، ما در اول گفتم، ولی یکی حکومت او را یک چیز تلقی میکنه، ملت دیگه چیز، او دیگه موضوع است. ولی ایره حکومت فردن یک دفتری ریاست جمهوری ایجاد کرده به خاطر طبقه اوناست که شکایت اونا را میپذیره، شکایت زنا را میشه، او را یک دستاورد خود معرفی میکنه. یا فردن چهار خانم معرفی کرده به کابینه مینیس وزیر، او را یک عضو شورای عالی سره محکمه متاسفانه که رای نگرفت، اونا را یک دستاورد ورده خود یاد تلقی میکنه. در مقابلی امو وعدهی که یاد کمپینا کرده بود، شما هم برشان اشاره کردین که اونا افغانستان بیخی گل گلزار برای ما وعده داده بود،
بله.
در حالی که برعکس یک چیز را ما شما علی مقابل هستین که پسان که شما اجازه بدین که ما باز به جزئیات در مقابل هر سکتوری امنیتی و سکتوری برتن
حتما زابلی صاحب در رابطه با سکتور امنیت و اقتصاد هم بعدا صحبت خواهیم کرد.
زابلی صاحب ډیر مننه، مفصل خبری مو وکړی با جزئیات سره خبرونه په دوام کې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه بیا هم ورزو، زه غواړم دا پوښتنه هم وکړم په همدې خبرونه کې همدا شی به خبرې پیوکو او دا سوال له ښاغلي اسانی صاحب نه کوم. ډاکټر خواجه محمد اسانی د نړیوالو اړیکو له کارپونه چې خبرونه ته راغلی، لومړی سلام درته وړاندې کوم اسانی صاحب. زمنان غواړم پوښتنه وکم چې د حکومت اجراتو ته، د تیر یو کال اجراتو ته له دوه اړخونو کتل کیږي، ډیر خوشبینانه نظریات هم شته او ډیر بدبینانه نظریات. حکومت ته نږدې کړی ډیر خوشبینانه نظریات لري او ظاهرا د توجیه وړ دی، وایي چې په امنیتي برخه کې مثلا اولین ځل لپاره حکومت په یوازې ځان د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې. په اقتصادي برخه کې هم دوی وایي چې دلته بلیونونه ډالر نړیوالو مصرفول او اوس هغه امکانات د افغانستان لاسه وتلي. همداسې په هره برخه کې دوی د توجیه وړ دلایل وړاندې کوي، برعکس هغوی چې بدبینانه نظریات لري په دغو ټولو برخو باندې انتقاد کوي او وایي چې د پاموړ تغییر د خلکو په ژوند کې نه دی راغلی له وعدو او ژمنو سره سره. که یو منصفانه نظر په دې منځ کې وي هغه بد کوم وي، بیا هم عمومي خبرې کوو جزئیاتو ته، امنیتي مسایلو او اقتصادي او ټولو نورو مسایلو ته چې یادونه وشوه، وروسته ورځو. په مجموع کې یو منصفانه نظر به کوم وي؟
مننه ټاکل صاحب له تاسو نه، د رادیو ازادۍ نه، او د اوریدونکو ته ټولو ته سلام. او تاسو ډیر ښه پروګرام دایر کړی دی، دا پروګرام د دغه ملت د راویښولو دپاره دی. تانو دوه پوښتنې مطرح کړلې، یعنی که موږ داسې وکړو دوه جنبې لري ستا پوښتنه، چې هغه خلک چې د حکومت کارکردګۍ ته حکومت چې کومې لاسته راوړنې لري هغوی ته اشاره کوي او بیا هغوی ته دا خوشبینه دي، او په مجموع کې اولس چې دی هغه ټول خفه دی په دې معنی باندې چې حکومت چې دغه څومره زابلي صاحب لطف وکاو تاسو ته یو لړ دغه ټولو احداثو بیان کړلو، له پیمانې امنیتي نه نیولې بیا د دوی دغه همسایه و سره او د ممالکو سره رابطات او کوم خطوط سیاسي چې دوی لري، نه داخلي نه خارجي، دا موازینې دي، او په مختلف سفرونه وشولو، د طالبانو مطلب سولې ته را دعوتول، او نور دغسې مسایل دي، د فساد څېړنه ده، د ځوانانو دپاره د کار پیدا کول دي. په مجموع کې که یو څوک ووایي چې په بینالمللي سطحه باندې دې ته تاسې وګورئ، هغه څوک چې دلته ښکیل دي هغه امکان لري دوی دغه حکومت دوه سره جوړ کړی ده، هغوی هم امکان لري د دې حکومت تایید وکړي چې والا دغه لاسته راوړنې دي، اما په بالعموم ولس چې دی قضاوت ولس ته پاتې کیږي چې یو څوک د خپل د خبرو دپاره توجیه کوي کولی شي، یعنی هیڅوک داسې نه وایي چې د موږ مستي تروشي دي، دوی اوس په راس د حکم کې دي، دوی باید د هرې خبرې دپاره توجیه ولري، د هر کار دپاره باید دوی دلیل ولري، اما قضاوت د ملت دی، قضاوت د عوامو دی، قضاوت د دغه ولس دی. نو په بینالمللي سطحه باندې که هر څه وي، هغه حکومت چې چا دلته متحده ایالاتو رامنځته کړی ده، دا یو دوه سره حکومت دی، او په هیڅ ځای کې دغه حکومت چې دی یعنی د چلش وړ نه دی. بیا په افغانستان کې خوب بیخي سابقه نه لري، او که چېرته دا ائتلاف هم شوی دی له وګوري د خلق دیموکراتیک له حکومت نه، بیا په داسې ورځ د مجاهدینو حکومت نه، بیا د طالبانو تر هغه پورې که چېرته کوم ائتلافونه شوي دي هغه ټول ناکام دي. مشکل په دې کې دی ټاکل صاحب چې مشکل په دې کې دی چې دا حکومت
تشکر بسیار معذرت میخوام تشکر باشه. اجازه بدین که چند تا شنونده را هم نظرشان را در کل و عمومی بگیریم، بعد با جزئیات مسائل در جریان برنامه خواهیم رفت. حالا از این برنامه حدودی بیشتر از 1.5 ساعت دیگر باقی مانده، صحبت های ما ادامه خواهد یافت. حالا نوبت شنونده های عزیز است که خیلی کوتاه مختصر ابراز نظر بکنن و بر ما بگویند که از نظر اینا در کل حکومت وحدت ملی کارکردهایش چگونه بوده. از نظر شما یا مثبت است یا منفی، شماره تلفن ما 07000 با معذرت 0700 822 755 و یا 0799 203 540.
یو اوریدون کای په لاین کې لرو. بله،
ځان
معرفي کړئ.
اولین سوال دا دی چې د ملي وحدت د یووالي حکومت، یعنی ټول خلکو ټول مسلون په دغه په کار ده چې دغه تعدای موږ تر سره ورسو، یعنی همکاري وکړو، کمکونه وکړو، دا تعدای پوره کړو. دغه تعدای یوازې په اشرفغني نه پوره کېږي، دغه حکومت یوازې په اشرفغني نه جوړېږي، دا باید ټول کسان صادقانه همکاري وکړي. نو کدا چې دا ملک او دغه د ملي وحدت حکومت پر
مشکلونه تشکر. حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا از رادیو اندک دورتر شوین، صدایتان دوباره انعکاس میکنه، درست شنیده نمیشه. تشکر.
معذرت. سلام برای شما و برای کسایی که آواز ما را میشنوان. اول ما سالگرد حکومت وحدت ملی نمیشه گذاشتن، چون در قانون نیست. ما مدرد میخواییم از کارچناسایی که اینجا در ایستادی هستن و شما ما وحشت ملی را مینامون تصفانه همه قسمی که اینا چابست ساختن سیاست مداره افغان که افغان در حکومت داری اینا کدام تجربی ندارن، مثل که بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب الله مجاهدین به قدرت رسیدن و چگونه جنگ ها به اینشان، یعنی چگونه قدرت را میتونن تقسیم بکنن و با ایجاد حکومت وحدت ملی همچنان همو حکومت
زنده باشه. نظرتون را شنیدیم، تشکر. حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
و علیکم سلام، متولد هستم. بله، کس خبر کنم؟
بله، خپل نظر وای میره بنی.
چې د کندوز حالات نن د وسلواله طالبانو له لورې کنټرولېږي.
د ملي وحدت د حکومت پر اجراتو وروره خبرې کوو. د کندوز په مسله باندې وروسته راځو. هغه د امنیت په مسله کې شامل ده. له درنو اوریدونکو نه غواړو چې د تماس پر مهال لطفا یو خو خپل ځان معرفي کړي او بیا لنډې خبرې وکړي او پر همغه موضوع خبرې وکړي چې موږ همغه شیبه پوښتنه کوو. په هر صورت قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم ستاسو نظریات هم د اس ام اسونو په بڼه را اخلو او هم د ټلیفوني تماسونو په بڼه باندې ستاسو تماسونه را اخلو.
بله، حالا به نیمه این ساعت رسیدیم. یعنی تا به حال در کل کارکرد های حکومت وحدت ملی را بررسی کردیم. پیش از اینکه بریم به دیگر مسائل، یک شنونده دیگر هم باشون صحبت میکنیم که خیلی انتظار ماندن. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. بله
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین؟ بفرمایید.
خاصمید پرلمان ولایت اوربند سوگرد و رسالای به کارخانه دکلی شدین خیام.
بفرمایید نظرتان را.
آقا مرزوان، نظر من این است که فقط نارامی که پیدا شده و حکومت وحدت ملی این امید علتش نباشه که وقتی که همین اشرف غنی میرفته ایسی، وقتی که همین رئیس جمهور میشد این قطع طالبا شسته بود در اینترنت در کل چیزا قطع طالبا افزایشه اینا گرفته بود، رفته بود مسجد دبی، رفته بود قطر، رفته بود کجا، این همین علتش نباشه.
تشکر، نظرتان
بشنیدیم.
نظرتان بشنیدیم.
فکر کنم بلا وریدون که هم پا لاین کلرو.
بله، وقت برای شنونده ها فکر میکنم حالا تموم شد. تا لحظات بعد خب یک نفر دیگه هم خیلی انتظار مانده. بله، صحبت
بله مهربانی و که آزادی رادیو ده خپل ځان معرفی که و خپل نظر لندو وای.
و
علیکم السلام، لطفا مختصر و کوتاه.
بله مهربانی و که
کد حق کد پیندار که من حکمتی که رو برو زمان فکر باید دیر اتکای اینو ازاد که ملی وحدت نام حکمت جزمکنی تیتان جانتری پرمول تو ادت سبتی پاس احجیر که سار کامیاب هم کامیاب او هر ناکام هم کامیاب تیتا تقفل آو تیجی تیجی اجراعات رسمانی تب جورایی نو کل آو برو تیجی احتمانو تقفل د موکوکت تاجی سودن در پانانو در ایرادی سمسنری اسلام.
تشکر، نظر شما را هم شنیدیم و تشکر از شنونده های عزیز که تا به حال زنگ زدن. در لحظات بعد باز هم دوباره تلفن های شما را پاسخ خواهیم داد در رابطه با مسائل مشخصه که حکومت وحدت ملی را کارکردهایش را بررسی خواهیم کرد. حالا نگاه میندازیم به کارکردها و دستاوردهای حکومت وحدت ملی افغانستان در امنیت، در بخش امنیت. البته در یک سال گذشته جاوید حسن‌زاده در این گزارش موضوع را بررسی میکند و بعد ما هم همین موضوع را با کارشناسان و شما شنونده ها با جزئیات بیشتر بررسی خواهیم کرد.
از انتقال قدرت توسط حامد کرزی با محمد اشرف غنی و ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور درست یک سال سپری کردید، اما ناامنی هنوز هم در برابر زندگی مردم افغانستان یک تهدید جدی به شمار می رود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و سر قماندان اعلی قوای مسلح افغانستان این را می پذیرد که اولین سال حکومت از لحاظ امنیتی یک سال پرچالش بوده، اما در این حال وی از فداکاری و شجاعت نیروهای امنیتی افغان قدردانی میکند.
این سال دشوارترین سال 14 سال گذشته بود، خوشبختانه چون آمادگی داشتیم. لدانگام نه تر پرونه پوره دا اردو دا ملی امنیت دا ملی پولیس سلها میله پا مخکه تلای.
در این حال وزارت دفاع ملی یک سال گذشته را از لحاظ امنیتی یک سال پرچالش عنوان کرده و در کنار آن میگوید دستاوردهای را نیز داشتند. دولت وزیری مانس خانگو این وزارت میگوید وای میگوید پلان آنها طوری بود که خارجی ها از افغانستان بیرون شوند، آنها در افغانستان مراکز بزرگ را ایجاد کرده و خطر بزرگ را به حکومت متوجه سازند و حکومت را با سقوط روبرو کنند. اما شما دیدید که آنها عملیات های خیبر و حزم را اعلام کردند و امسال آنها به اندازه توان و قدرتشان عملیات را انجام دادند. با گفته آقای وزیری، مخالفان حکومت افغانستان میخواستند که 8 ولایت و 60 ولسوالی را تصرف کنند و دو شهرهای بزرگ را نیز مسدود سازند، اما با گفته وی آنان با عکس‌العمل تند نیروهای امنیتی مواجه شدند. نامنی های جاری در یک سال گذشته تمام افغانستان به خصوص شماری از ولایات شرقی و شمالی را آسیب پذیر ساخت و در کنار طالبان داعش نیز بیرق سیاهی خود را بلند کرده و فعالیت های خود را انجام داد. این نامنی ها تا حد زیادی رهبران حکومت وحدت ملی و مسئولان محلی را نگران ساخت، تا اینکه عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری جهت شرکت در جبهات جنگ به ولایت فاریاب و سرپل رفت. حتی محمد نور سرپرست ولایت بلخ نیز لباس نظامی برتن کرد و نمایندگان مردم ننگرهار در شورای ملی به مسئولان حکومت هشدار دادند که هرگاه برای کاهش نامنی ها کاری نکند آنان خود داخل اقدام خواهند شد. با گفته وزارت دفاع افغانستان مخالفان مصالح قصد داشتند تا در شماری از ولایات مراکز ایجاد کنند اما با این کارشان موفق نشده و با شکست روبرو شدند. اما با توجه به گزارشات گذشته گفته می توانیم که مخالفان مصالح دولت در یک سال گذشته در شماری از ولایات به شکل کوتاه مدت برخی از ولسوالی ها به شمول موساقله، نوزاد، کوهستانات، چاردره، دشترچی و برخی از ولسوالی های دیگر را تصرف کرده که شماری از آنها هنوز هم در نزدشان وجود دارد. مردم هم کسانی هستند که در یک سال گذشته مزه ناامنی ها را چشیده و حکومت را در تامین امنیت کشور ناتوان می دانند.
اسم احمد خیبر پوپل، فارغ التحصیل پانزده ژورنالیسم پانتون کابل. عملات انتحاری زیادتر شده بخصوص در شهر کابل، همچنان عملات طالبا در ولایات بیشتر شده میره.
من اسم محمد جواد، ولایت لغمان. امنیت تو که پیش سابق از کرزه امنیتش صحیح بود، از هیچ امنیتش ولاغه چون باده کرد به مردم که امنیت میکنم، تو هیچ امنیتش صحیح نیست. در را ببینید، یک جا ببینید بنام طالب مبرد، یک جا ببینید بنام داعش.
با اساس گزارش ها در یک سال گذشته از بابت ناامنی ها بیشتر افراد ملکی نیز آسیب پذیر شدند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید مردم ملکی نه تنها در حملات مخالفان مسلح بلکه در عملیات نیروهای امنیتی افغان نیز متضرر شدند.
ماینای کنار جاده باز هم در می دوره بیشترین انسان ها را جانش را گرفتن، افراد ملکی را. حملات انتحاری به جای خود باقی مانده. جنگ های ملزم زمینی بیشتر شده که به خاطر جغرافیا و به خاطر تسخیر یک واحد اداری چورا گرفته توسط مخالفین. در صورت زمانی که دولت هم عملیات انجام داده، اصابت مرمی ها بالای محلات مسکونی و محلات عامه یکی از گرایش های جدی بوده. فاجعه بشری بوده که با افراد ملکی با حقوق پیوسته.
در اثر جنگ و ناامنی های یک سال مردم تنها کشته و زخمی نشدند، بلکه آنها از خانه هایشان نیز بیجا شده و به محلات دیگر مسکن گزین شدند. اسلام الدین جرات سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در نتیجه ناامنی های یک سال اخیر 200 هزار افغان از خانه هایشان بیجا شدند.
از ماه میزان سال گذشته تا میزان سال جاری تقریبا 200 هزار تن از ولایات هلمند، فاریاب، قندوز، غور و بادغیس بیجا شده بودند که از مجموع اینا 80 هزار از اینا دوباره به محلات اصلیشان برگشتند، اما 120 هزار هنوز هم باقی.
شماره زیادی از مردم در مرکز و ولایت افغانستان در اثر حملات انتحاری و انفجار موتر بم کشته و یا زخمی شدند که نمونه بزرگ آن انفجار موتر بمی بود که در ساحه شاشهید شهر کابل منفجر گردید و در اثر آن بیش از 10 تن کشته و صدها تن زخم برداشتند. روز یک شنبه همین هفته در ولایت پکتیکا نیز انفجار توسط یک فرد موتورسیکل سوار در میدان والیبال رخ داد که در نتیجه آن 10 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تلاش نیروهای امنیتی را برای تامین امنیت در افغانستان ستایش میکنند، اما انتقاد میکنند که مدیریت درست از سوی مسئولان وجود نداشته است. صالح محمد صالح یکی از اعضای این کمیسیون:
اینا خاص زفت مدیرا بود. اگر یک مدیر صحیح اینجا می بود و خوب میتونست خوب سوق اداره کنه، برای امثال برای اردوی ما به پلیس ما یک افتخاراتی بسیار کلان بود، به خاطر هم توجه دنیا بود هم توجه مخالفین بود که امثال شاید اینا کدام ولایت ها را سقوط بده، ولی اینا نتانست، ولی فقط تلفات ما زیاد بود. اگر ما خوب مدیر داشتیم و اینا میتونست خوب سوق اداره بکنه، ما فکر میکنم تلفات ما کم میشد.
مسئولان وزارت دفاع این را میپذیرند که در یک سال اخیر تلفات زیادی به نیروهای امنیتی افغان وارد شده است، اما تاکید میکنند که در تناسب با نیروهای امنیتی مخالفان مسلح تلفات بیشتر را متقبل شدند. آنان میگویند کمر مخالفان مسلح را جنگجویان و استخبارات خارجی بسته و در جنگهای رو در رو نیز با مخالفان مسلح یکجا سهم میگیرند. مسئولان وزارت دفاع میگویند که هنوز هم در 10 ولایت افغانستان در برابر مخالفان مسلح عملیات‌های تصفیه‌ای جریان دارد، اما شماری از کارشناسان امنیتی به این نظرند تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان با وسایل و تجهیزات پیشرفته و لازم مجهز نشوند و در کنار نیروهای زمینی حمایت قوای هوایی وجود نداشته باشد، مشکل است تا در برابر تهدیدات امنیتی موفقانه وارد میدان شده و مخالفان را شکست بدهد. آنان با اشاره به اداره وزارت دفاع توسط سرپرست وزیر تاکید میکنند که پست‌های مهم و کلیدی امنیتی از سوی سرپرستان نه، بلکه توسط کسانی اداره گردد که از سوی نمایندگان مردم رای تایید را به دست آورده باشند.
د افغانستان د امنیت په اړه په تیر یو کال کې د حکومت پر اجراتو راپور مو اوریدم. د افغانستان د حکومت د امنیت په برخه کې د افغان حکومت اجرات پرون کله چې قندوز ولایت سقوط وکړ دا اجرات د دوی د حکومت پلانونه تر ژور سوال لاندې راغلل. په سټوډیو کې د بحث لپاره راسره دی د مشرانو جرګې غړی زلمی زابولی، د کابل پوهنتون استاد د سیاسي چارو کارپو فیض محمد زلان، او د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر خواجه محمد اسانی. زلان صاحب، تاسو ته راځو، پوښتنه کوو، راپور مو واورېده د امنیت په برخه کې. په تېره غواړم چې د کندوز سقوط ته په پام سره د حکومت پر اجراتو ستاسو نظر واورم.
رحمان رحیم، تاسو قدرمنو اوریدونکو، قدرمن سناتور صاحب، قدرمن ډاکټر صاحب سمیت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په لویه کې کچیرته منګه دی ملي وحدت دی حکومت جوړښت ارزو، د امنیت په برخه کې سی یو ډیر ستره تیروتنه تر سره شو، هغه د امنیتی سکتور سیاسي کولو. په امنیتی سکتور کې په لومړی وار باندې ژبنی قومي جوړښت ته لاره هواره شوه، په لومړی وار باندې سیاسي تنظیمي ګوندي استازو ته زمینه برابره شوه، او بالاخره هغه خوب او هغه هیلې سي د ولس د اردو سره، د وسلوالو ځواکونو سره، د پولیسو سره، د ملي امنیت سره تړلې وي، هغه په یو نه یو ډول باندې د دغو ګمارونو او د دغو معاملو له وجې ورژېدلې، او یو نه یو ډول باندې ولس ته ناهیلي ورکړل شوه. سي له دې نه وروسته که څوک هزاره وي، نو هغه به په ملي امنیت کې د هزارو د استازي معاون سره ګوري، که پښتون وي هغه به د پښتون د استازو سره، همدارنګه په ملي اردو کې که پښتانه جلب جذب کېږي هغه به د پښتون استازي سره، که هزاره وروڼه، که تاجک وروڼه، که ازبک وروڼه. په دې توګه باندې د امنیتي سکتور سره یوه ستره جفا وشوه. دویمه د دوی د عملیاتو برخه ده، لکه څنګه چې په راپور کې هم د ډاکټر صاحب اشرف غنی له قوله وویل شو، چې 2014 کال د افغانستان په تیره یوه لسیزه څه د پاسه لسیزه کې تر ټولو سخت کال و. ماته ښکاري چې 2014 کال د افغان ولس، د افغان وسلوالو ځواکونو لپاره سخت و. حال دا چې د جګړې له نظره 2010-2011 تر ټولو سختترین کالونه و. په 2010-2011 کې د ما په یاد دي چې د اګست په میاشت کې، د جولای په میاشت کې به څه د پاسه سل بهرني ځواکونه هغه وژل کېدل او هغه
کېدل،
ډېرې سختې جګړې.
2014 او 2014 به له شکه چې سخت کلونه وو، مګر زه دقیقا غواړم چې په دا اوسنی روان کال باندې چې تقریبا د حکومت ناکامي مسلمه کړه، په دې باندې خبرې وکړي.
بله، له دې امله په 2014 کال کې د امنیتي لیګ یا د انتقال د لیګ د پروسې د تکمیل له مخې نه دا کال د افغان حکومت یا د افغان ملي وحدت حکومت ته سپارل شوی کال و. دوی باید د اساسي برنامو په لرلو سره د وسلوالو ځواکونو په صحیح سوق او جای سره د هغو سیمو څخه دفاع کړې وای، کومې سیمې چې په یو نه یو ډول باندې وار د مخه ارزول شوی وي چې دا هسې پذیره دي، او دلته کېدای شي د افغان حکومت مخالفین درانه بریدونه ترسره کړي. په دې سیمو کې د افغانستان د سویل سیمه راتلله، په شمال کې مشخص ولایتونه لکه د قندوز ولایت، د بدخشان ولایت، بغلان، دارنګه په لویدیز کې د فرا، فاریاب، غور او د هرات ګڼې سیمې دا تر ګواښ لاندې وي. مګر د ملي وحدت مشرانو د دې په ځای باندې دوی په دې پالیسیو او ستراتیژیو باندې کار کړی وای، او د دغو سیمو د خوندیتوب لپاره کار کړی وای. دوی تر ډېره بریده پورې په ګمارونو کې او په سیاسي معاملو کې بند پاتې شو. امنیتي سکتور یې ونه شوای کولای د حکومت له خوا نه پیاوړی کړی او هغوی ته یې مرستې برابرې کړې وای. نړیوال یې دې ته هڅولي وای چې په دې سیمو کې د افغان حکومت د ځواکونو سره ملاتړ کړی وای، او د دې سیمو د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي.
تشکر جناب فیض محمد زلان، دوستان پانتون کابل، زنده باشین. مهمانای ما در استودیو همچنان هستن، جناب زلمی زابولی عضو مشران جرگه و خواجه محمد احسانی کارشناس مسائل روابط بین المللی. زابولی صاحب، یک نکته دیگه که بعضی شنونده‌ها در اس ام اس همین را مطرح کردن این است که یکی از دلایل ناامنی در افغانستان و وضعیت خراب شدن وضعیت امنیت میتونه عدم به کار آغاز کردن یا کار به کار آغاز نکردن وزیر دفاع افغانستان باشه، که تا مدت زیاد این مسئله در شورای ملی افغانستان معطل شد. یعنی در به یک نحو اینها شورای ملی را هم مقصر میدانند در این قسمت. پاسخ شما به اینها چی هست؟
بسیار شکر جناب مرزبان صاحب. فعلا به نظر شخصی ما مفسدترین و فاسدترین ارگان امیر رکنی پارلمان است. متاسفانه که در اختطافچی، قاتل، دزد، کسایی که قوانین میشکنند، کسایی که به خود عقل میده که از تدبیق قانون نام موافشه او پارلمان است که من یک وزی متاسفانه بدبختانه وزوی امی پارلمان هم استم. ولی رئیس جمهور منیسی یک به اصطلاح آمر مستقیمی ارسی کو با د قسمت پارلمان هیڅ اقدامی نکد. اته یک روز یک اختاره روانه کرد که اگر ما مین باید یکی از اعضای پارلمان راپور پیدا کده مستند که اونا خیانت میکنه، اونا غصب زمین میکنه، اونا د به اصطلاح خیانت در موردی دارایی عامه، اونا کدام عملی را مرتکب میشه، ما اونا را به سرنوالی و به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. همچنین یک اختارم نامده، همچون یک مکتوبم نامده، یک توصیه‌ام نشده. برعکس باز پیشنهادای بسیار قانونی که از طرفی بعضی اعضای پاک که در پارلمان است به رئیس جمهور روان میشه یا مستقیما برش گفته میشه، اونا هم اونا مد نظر نمیگیره. واقعیت است که وقتی که رئیس جمهور وزیر فعلی که سرپرست اونا روان کرد او رای نگرفت، برای رئیس جمهور لازم نبود که اونا را پس خلاف قانون او را در پست وزارت دفاع افس میکنه یا نگاه میکنه. و بدبختانه هر روز میگه که همین وزیر دفاع ما است، تا وقتی که ما میباشم همین باید وزیر دفاع ما باشه. به این معنی که نقض قانون از طرف خود رئیس جمهور صورت گرفته. وقتی که رئیس جمهور خودش به تطبیق قانون اساسی متحد نباشه، از ردای پایین ما و شما هیچ گله نداریم. و اون یک شخصی است که در اردوی ملی اونا نه کدام تجربه داره نه کدام سابقه داره، یک شخصی مایوب است. تجربه شما ما و شما دیدیم وقتی که کارکردگی و مدیریت در ارگان صلح بوده و در انشا و کدام دستاورد قابل یادآوری اونا نداشته که ما بگیم که یک مدیر خوب است که یک پوز سیاسی رفت، اونا میتونه که می پوز سیاسی را مدیریت بکنه.
بله.
از اون خاطر به رئیس جمهور و رئیس اجرایه لازم است که یک شخصی از صفوف قوای مسلح انتخاب کنه، یک جنرال ورزیده، یک کسی که دمو عسكر میفهمه که چه مشکل داره در از مرده دلگه گرفته تا به قلی اردو میفهمه که کدام مشکلات است، چه رقمی با خارجا صحبت شوه، چه رقمی کوالات شوه، چه رقمی
زبل صاحب لدینه مخکی ولسمشر یو بل د وسلوال پوز او خوانه جنرال فکرای و چې د مخکنیو مخالفتونو لواجه هغه مخکې لدی چې هغه ولسی جرګې او پارلمان ته معرفي شي هغه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. یعنی فکر نه کوئ چې یوازې یو اړخیز به نه وي د سهو یو تېروتنې په مقابل کې به ملي شورا هم په دې هغه کې یو څه برخه لري.
ما در طول جناب تکسب چې فاسدترین ارگان اوس فعلا په ټوله دولت کې پارلمان دی. هغه په دې خاطر تاسو افضل الدین ته چې یو پخوانی جنرال دی تجربه ناکه دی، اگر چې زه دغه سره نږدې نه پېژنم خو چې خبرې ژمه دا پخوا جنرال تیر سوی دی، رئیس جمهور انتخاب کړی و. برعکس هغه ډاکتر عبدالله ورسره ونه منئ، هغه خپل یو انتخاب درلودی. دا د دې مابینس کې د سلیقو یو اختلاف دی، زور تر ملت دی کاج دی بعد دواړه د دې دولت د مشرانو په صفت باندې هر اختلاف سره لري، د خبرو د منطق او د شرایطو په نظر کې نیولو سره، بدون دې چې په خواني خبرې په نظر کې ونیسي، د اهلیت او تجربه او دغه تعهد دغه مسلکي تو په نظر کې ونیسي، دا پر چا باندې د تنظیم ټاپه لګول کیږي. د اسلامي تنظیمو کې چیرې داس خلک دي چې ملت کښه د غور کړی دی، امتحان کړی دی. همدغه اسلامي تنظیمونو چې اکثره په کابل کې 5000 نفر په 5000 راکې ته باندې شیدان کړی دی، هغه ته څوک جواب وایي؟ چیرې دغه انتقالي عدالت پر دې باندې تطبیق شي؟ اوس وخت دی چې موږ د اختلافات څخه د سابقه خبرو څخه تیر شو. د وطن لکه نن کندوز چا په لاس کې دی؟ په کندوز کې ماشام ډیر متنفذین شیدان سوي دي دغه طالبان د لاسه. دغه جواب اوس عبدالله وایي که اشرف غنی وایي، آیا دوی چې دغه والی ورواسته وایي دا بی کفایت والی؟ زه په خپله تللی وم یو میاشت مخته کندوز ته، دغه والی صاحب د کمانډان امنیه په هغه وخت کې بل نفر و، ما زاري ورته کولې، موږ روایت مال د والی صاحب ما ول خط ته بوزه چې د کندوز اول خط چیرې دی. موږ درې شپې وکړې، په درې شپې کې موږ ته اول خط راونه شوی، داسې اول خط دوی همدغه میدان وایي چې اوس دوی پکښې پناه اخیستې ده پشتي. رئیس جمهور ته مو دا وویل چې تاسې د قومندان امنیه هم تبدیل کړئ، د والی هم تبدیل کړئ، رئیس امنیه هم رئیس د امنیت ملي هم تبدیل کړئ. ولې متاسفانه د ډېرو ارګانونو د خاصو ورته وویل چې تاسې تبدیل کړئ، دا بې کفایته خلک دي. دوی پر مشوره باندې
تشکر زابلی سید محترم. حالا جناب خواجه محمد احسانی کارشناس مسائل بین المللی هم در استودیو با ما هستند. جناب احسانی سید، در کارکردهای حکومت افغانستان در بخش امنیت سیاست خارجیش چقدر تأثیر گذار بوده، مخصوصا برخوردش با کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران؟
تشکر مرزبان سید محترم. مشکل در این هست که امی حکومت دوسرایی که هست انسجام فکری ندارن. دو تیمی که هستن اینها به متقسیم قدرتی که از روز اول، یعنی در سال گذشته هفت میزان امروزی که ما شما صحبت رادیویی میکنیم، اینها به قدرت رسیدن تا به امدم روز اینها کابینهشان تکمیل نیست، درست؟ و موینایشان او طرف بان ریاست های بزرگی که در دولت وجود داره به یک طرف، کار که هست اصلا نمی شود و مردم اصلا دلچسپی به کار ندارن، به خاطر ازی که می فهمن که بکفایتی در حکومت زیاد شده و در سیاست خارجی اگرچه حکومت وحدت ملی دعوای زیر دارن که اینها به طرف صلح گام های بسیار ورزیده ای را برداشتن و با پاکستان که امروز اینها صحبت می کنن که بار اول بعد از 14 سالی که پاکستان جنگ نااعلان شده با افغانستان داشت، آنها را به این متقاعد کردن که مخالفین مسلح دولت اینها به پای میز بکشانن و با آنها مذاکرات کنن و سفرهای را در این عرصه دولت داشتن، از چین شروع تا به ترکیه تا به عربستان سعودی تا به امارات تا به پاکستان. اما حملات مخالفین مسلح که از روز به روز شدت پیدا میکنن. ببینین همسایه هایی که ما شما در دولت افغانستان داریم، آنها به این توان پیدا کردن که همه آنهایی که مسلح بودن از اراضی خود و از زمین های خود خارج کنن و آنها را به طرف افغانستان سوق کنن.
یا کمتر یا زیادتر رئیس اجرایی حکومت افغانستان با در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت کرد، مسئله امنیت را مطرح کرد، مخصوصا نقش پاکستان را در این خیلی مهم دانست و گفت که پاکستان به وعده هایی که کرده باید عمل بکنه. چون این کمپاین را اندازی کردن در سیاست خارجی، مخصوصا توجه حامیان افغانستان را به پاکستان جلب کردن، از نظر شما چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ یعنی انتقاد کردن در یک تریبیون بین المللی بالای پاکستان مشکل را تا حد حل خواهد کرد یا فکر میکنین افزایش خواهد داشت؟
خب دست حل که چه لدین مخ که حکومت ویلی مو چه دی امنیت په شورا او په نورو نړیوالو مؤسسو کې به دا دی وستونز په توګه مطرح کوي او له پاکستان شکایت به امنیت شورا ته مسره به مطرح کوي.
وګوره ټاکل سم ترام دا صحیح ده، خو د مخکله دته لوبي کول په کار دي. عبدالله د سفر له دغه زینزي کوم ما ته څو چې خبریم دومره کوم مشخصه اجنډا نه لري. دا خورس دا خدای تم پېګ چلته ناشته په پراکی وزم دلته پېګم په کابل کې ناشته مبه دی باندې پېګم چې همسایگان دي یا نور دولتونه دلته مداخله کوي، خو بیا ډایریکټ برای مستقیم د پاکستان نوم یادې. نو مخکله دته لوبي کول په کار دي، د چین سایبر متقایل په کار کول په کار دي، امریکا ورته متقایل پکارده او په همدغه طریقه باندې روسان دوی ټولو تداویل پکاردي چې افغانستان کې باید دغه سیاست نشدی زمنګ همسایگان هغه لاس واخلي.
دا فکر کول حکومت
کړای دی، خو اما دا چې دغه نور اطراف د غټ قوتونه دې تقایل کړي اوسم زه خیر ولی دغه امریکا چې دی د پاکستان سره په ډیره لوړه کچه باندې مرسته کوي، چې هغه مرسته که د افغانستان سره وکړي امکان لري د مسلح مخالفینو په ځپلو کې هغه امکان لري ډیر ګټور تمام شي. د پاکستان سره مرستې څومره دي؟ پاکستان د کوم تروریزم سره جنگ کوي؟ هغه خو مطلب دی خو ټول را اوړي او هغه ټول دی خو را اړولي دي. اوس زه یو بلې ډیرې مهمې خبرې ته غواړم ټکا صاحب اشاره وکړم چې دا اوریدونکو ټول په دې باندې پوښي. د داعش مسله تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي چې په اوله میاشت کې د داعش مسله په ننګرهار کې راپورته شوله. یعنی اکثریت زمونږ امنیتی ارګانونو ټولو دا خبره رد کوله، وای داعش څه معنا ده؟ داعش په افغانستان کې چې دی هغه ځان ته ځای نه لري، د افغانستان د کلتور سره، د افغانستان د فرهنګ سره، د افغانستان د عناناتو سره آشنا نه دي او هغه دلته ځای نه لري. نو تاسو اوس وګورئ چې څومره سردرد خلکو ته پیدا کړی دی. د تاسو دغه راپورونه خپروي چې هلته په اچینو په ننګرهار او په دغه نورو ولسوالیو په روداتو یا په کوټو بټیکوټ کې څومره جنجال هلته روان دی. خلچ دي، یعنی دا یو بل غټ مشکل خارونو تم پیدا کوي که وس منګه د کندوز مساله ونیسو هغه خل راوت تختید امکان لري لغوی سره مخالفین هم غټو خارو ترن نوزي چې دوی بیا نیول یا دوی هغه دوی سره برخورد کول بیا ډیر مشکل کیږي همدا سه اوس فکر وکوه چې د الته د داعش او د طالبانو ترمنځ جنگ دی او خلکو چې منګه د داعش لغنه را تختیدلی ننګرهار خار ته راغلی امکان لري دغه سه مسلمان مخالفین هم رن نوزي د خار په واټونو کې یا د خار په کورونو کې یا د خار په ځایونو کې خپل تزان ځای په ځای کړی نو که اوس وحدت ملی حکومت په نیویارک یا د بین المللي دولتونو په غونډه کې رئیس اجرایه شرکت کوي او ولته دا واضح وای خو د دې لپاره لابي کول مخکې له مخکې په کار دي تو څومره منګه امریکا دې ته قایل کړی دی چې
بسیار تشکر جناب آسانی صاحب
یعنی څومره منګه امریکا دې ته متقایل کړی دی یا روسان متقایل کړی هم چینایان متقایل کړی دي چې دوی زمنګ سره په دې لار کې ودرېږي او د پاکستان ته وایي چې ته د تروریزم حمایت مکوه تروریزم زاله بند کړه د افغانستان سره متقابل احترام د یو آزاد مستقل گاونډي په حیث باندې سره تعامل وکړه
تشکر زنده باشین حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که ابراز نظر بکنن در رابطه با کارکرد های حکومت وحدت ملی در بخش امنیت در یک سال گذشته اما پس از همه وقفه کوتاه
قدرمن اوریدونکو په د خبرونه په دوام کې په راتلونکو نیم ساعت کې د اقتصادي مسایلو په اړه هم په همدې خبرونه کې بحثونه لرو او په یو راپور کې به واوري چې
افغانۍ تاسو ګورئ چې په کوم موقف کې وسکرال لري د کوم ځای څخه کوم ځای ته ولاړه کاروبار د ځوانانو دپاره هغه وخت چې مخکې چې و اوس نسته حکومت وحدت ملی او خاص مثبت اقدام نه دی کړی
پر همدې موضوع د کارپوهانو نظریات اخلو د اقتصادي پرمختیا او په اړه چې د ملي وحدت حکومت ژمنې کړې وي په دې باندې خبرې کوو خو له هغه مخکې لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان مخکې یادونه وکړه د اوریدونکو نظریات اخلو خو له یوې وقفې وروسته
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
حالا شنونده رادیو آزادی هستید برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج پخش می شوند برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی را می شنوید حالا در رابطه با امنیت مشخصا صحبت می کنیم شنونده های روی خط تلفن داریم با اونا صحبت می کنیم لطفا تقاضا می کنیم از شما که روی همین موضوع مشخص صحبت بکنین امنیت و کارکردهای حکومت وحدت ملی در همه عرصه خاص در دیگر مسائل لحظات بعد صحبت خواهیم کرد حالا شنونده روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید
بله سلام من سلام تاسو او محترم ملمن و اوریدونکو ته معذر منم دقیق مقابل قرارداد من اول خو زه امنیت په اساس کې مهمترین ضعف د دولت زه دغه بولم چې دغه مونږ ټول یعنې په عمله نه یو دغه مجاهدین کله له ثانې استثري دغه نه وروسته د دولت ضعف زیات شوی ده او دوم د کندوز په مسله کې زما د یو نظر ده شخصا اوس دوی خپل مراکز نه ولسوالیو نه پخوا راغلي دي ښار ته که چېرې دولت تعرف کړي نو په د دې مراکز نه دې مران هم ځای ته کېږي او هلته زید هم دي څوک نشته هم یعنې که دولت تعرف کړي د هغې نقطې نه دې وکړي او بل مثال دوی سره د چکوچور لپاره په ښار کښې هم بعضې خلک یو ځای شوي دي چکوچور دپاره که دلته یو ګورم په باندې وکړي هغه ټول تکي بېرته خپلو کورونو نه وځي
زه
هم نظر وم مننه
بل اوریدونکی لرو بلې ځان معرفي کړئ لطفا او خپل نظر وایئ
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام خوش آمدین بفرمایئ
تکلر کتون ځواک دی من ولاسته
بله مهرباني وکړئ خپل نظر وایئ لطفا
تکل صاحب لکه څرنګه چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه په دې نه یې توانځوی چې امنیت د دوی به اقتصاد ته څنګه کار وکړي اقتصاد د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي دوی امنیت نه شي ټینګولی ورځ په ورځ ولایتونه
پرمخېږي شما هم با استفاده از فرصت نظرتان در رابطه مسائل اقتصادی هم مطرح کردین تشکر زنده باشین خب با شنونده دیگه هم روی خط داریم سلام علیکم رادیو آزادی از بفرمایید
السلام علیکم
و علیکم السلام لطفا از رادیو اندک دور شوین صدایتون دوباره انعکاس میکنه بفرمایید
محترم استاد الله خبرتون دلنگ را هر ولدنا
خوش آمدین بفرمایید
زنده هستی محترم. از من نظر داده که دو فکر کنم چه دیگه خپل دو وقتی نیت لنش داری دادونه پر اگه سره نگی دیگه خپل دو وغلی و دو کمانند همی خصوصا ریس سمیتی میلی خیل جانم دکه ریس سمیتی میلی چه پر دی پو برای که معلومات نداری دو وقتا نگه باید راپور بستد که باید لارو مکامت دو برگی که چه تا لارکول مکامت دو پر راپور بانی غور نکوله باید دو میشه شده تم دو باید معلومات ما دو زنده دی پر نظر بانی چه دا خرشوه
مطلبتان از ولایت کندوز است. تشکر، زنده باشه، نظرتان رو شنیدیم. خب شنونده های از طریق اسمس هم ابراز نظر کردن، حالا تلفن هایتان را تا چند دقیقه دیگه جواب نمیتیم، با کارشناسا صحبت خواهیم کرد، با مهمان ما در برنامه و همچنان پیام های شما را میخوانیم. اما حالا وقت خبرها رسیده، با سر ساعت رسیدیم، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. بحث ما در رابطه با کارکردهای حکومت وحدت ملی افغانستان در یک سال گذشته ادامه خواهد یافت، اما پس از خبرهای افغانستان و جهان با فریبا و